د ولیو ولسوالۍ نه مرکز
پولیسو ته مننه تر راتلونکو خبرونو چې ځل بیا سره په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
دا وخت په افغانستان کې مزګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اوري. سلامونه مو منې درنو اوریدونکو، د دې سات خبرونه کې چې د کابل سټډیو تاسو وړاندې کیږي، کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک پچارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. دا به هم اوري چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وای د لخرګار 14 یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لری. نو راپورونه هم شته او په دوه منې مای کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شو یو عزیزانو د ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مهیروي. خو تر هر څه مخه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې ده. د پنشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې اعتراض کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي او عبیدالله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي د جنازې په مراسمو کې جګبوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. بارکزي پرون د کندهار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار مهال د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي. په هلمند کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول چې یونما وایي 3 تنه یې ملکی وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو ومنه او ویل چې دوی دولتي چارواکي په نخښه کړي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اړولی. یونما په یو بیان کې چنن خپور شوې لیدي چې د دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو لمخې ملکی وګړي دي. یونما وایي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قومندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو دا قومندان چې په فوجي مشهور و ملي پولیسو په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وواژه.
مشهور په فوجي و دا قومندان دی. غوښتل چې د میانشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونو اګه خبره ترلاسه خو دې مشر باندې واره کړی دي چې خپل د کمانډان شو پوجو مشر وو واجب شوی دي.
خغلی عزیزی زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنچیر ولایت لاسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځنګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکی وګړای دی مظاهره وکړه. موترزان وای د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه ورسته لدی چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپل سری وسلوال پنیولو کې پاتې راغلل. یو کس له ځان سره بوت. د پنچیر سیمه ایزو چارواکو په دې اړه له څویلو ډډه کړې. خو یوې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویل د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه د اونابه ولسوالۍ په زمان کو سیمه کې د حسیب قوای مرکز د نیولو لپاره عملیات وکړل، مګر له څو ساعته نښتي وروسته د هغه پنیولو کې پاتې راغلل او توران په تیښته بریالی شو. د سرچینې په وینا په دې نښته کې د پولیسو درې سرتیري ټپیان شول. لازادی رادیو خبرونه اوري تمه ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځنګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لمړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریک شي. لوی سرنوال ویلیام بار د تیرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل د 2 میاشتو او بخې د 2 میاشتو څیړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به یې کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال ښاغلی بار د عدلیې وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پرېکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزه په تړانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پاوځ وایي دا بمباري ورسته له هغه وشوه چې فلسطینی اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال سره د هیواد ته چاودیدونکو وسیلې غزار کړې. د اسرائیلو پاوځ تیر شپه په یو بیان کې وویل چې ځینې دا وسیلې وچاودیدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزه په جنوبي برخه کې د حماس د څار پر دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې بمباري په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کشتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلی دي. د دې کروز ډوله کشتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کشتۍ کپتان پرون د وضعیت د خرابۍ په اړه وروسته له هغه پیغام واستاوه چې په کښتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کښتۍ د امریکا، برتانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلۍ درلودې. تر نن سهار پورې د دې کښتۍ له 4 ماشینونو څخه 3 بیرته فعال شول او د بیړنیو حالاتو اداره وایي اوس د کښتۍ د ساحل خواته پر مخ روانه ده.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي.
حتی ای بحثم زیر چیه زیر غور است که از طالبا هم رسمي دعوت شوه یا نشوه.
دا به همواره چې د هلمند یوشمیر اوسیدونکو وی د لخرګاډ 14 یوشمیر ټپیان د کابل روختونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نور روختونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو د پلور په اړه به هم واورې. نور راپورونه همشته او په دوهمنې مې کې روختیا او په دوهمنې مې کې انصاف پلاټ کې او د ورکو شویو عزیزانو 19 پروګرامونه هم درته وړاندې کوو. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي او که د غډله وغوړي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خان نشته. محمد عمر داوودی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناسه پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لوی جرګه د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د تیاریو سره هممهاله د افغانستان د سولې علي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د علي شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د جوړورو د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته ویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه ډېر بحثونه روان دي.
نمائنده
واضح یا غیر واضح دی وای که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خرغ لاست وایو ځکه خله چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې هم غو روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نور کل شي او کنه ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی.
طالبان دعوت شو او زه اختیار دار اشتراک میکنه یا نه میکنه.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د روان کال د غوي میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو لارې طالبان سولې ته راوبولي. د سولالی شورا وایي دغه جرګه به څلور ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 10% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1250 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسی جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1990 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواد بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړیدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولې علي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی نو د سولې علي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې علي شورا د درنشه رئیس وای د دغه ولسوالۍ او د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د بې ځای شوو کورنۍ او استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15 په دوحه کې وشي، هغه ناسته چې د افغانستان د سولې علي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لوی جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د سولې غنټایجه کې مو در مجلس در دوه دی وای په صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کیږي پایلې خنوي او خبرګون نه لا تاریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لوی جرګه د هم نتیجه ورکړي او د غړل دي پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغه ډلې ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخته سمره تونیږي چې د غړل دي ته اړ باسي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي، خو دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې مخکې وشي. خغله عرفان هیلمندی سرګندوی چې مشورتي لوی جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلی شي، دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هلمند تاسو د لخکرګه د دوه پر لپسې 14 یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. سموک همکار الیاس زئی چې د لخکرګه ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمیر رئیسان او دولتي مسولین د ژورو ټپونو لامل په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګه د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمیر ځوانان او سپینږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام ترڅنګ په کرزی لوبغالي کې وسو ټول 15 تلوش کسان ټپیان او څلور وجل سوي دي. په وجل سو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکو او د ټپیان وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمیره ټپیان چې حالت یې شنه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوست روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کیږي چې د ولسوالیو کې مم نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کیږي. او دا پیښه داسې یو پیښه و چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راته دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې کلک امنیت نیولای وي. دا چې د حکومت په زړه کې یعنی د دې پیښې په دا پیښه په دغه ځای کې کیږي نو دلته به څوک ښه امنیت نیول شوی وای. د امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونږ نیوي دا ټپیان باید نور دغه ته انتقال کې، کابل ته انتقال کې، نور روغتونو ته انتقال کې، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکي او امکانات د شمراکبت توان نه لري. ویل کی ژختون تر دې پیښ وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسم کې وسوه، د جنگ د لومړۍ کرښې تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودون له امله د ټپیانو څخه ډک وو.
کله چې داسې یو پیښه کیږي دلته چې که عام خلک یې که پولیس یې که هر څوک یې چې حکومت یې زخمیان راپورته کړي، په ډېرې بې احتیاطۍ د موټر باډۍ ته غورځي، په پټوانو کې ځغلي، ډېر ګډوډي دغه کې، ډېر کسان چې د هغې د ژوندي کېدو چانس ډېرې، اما په دغه کشلک کشلک کې هغې ژوند له لاسه ورکوي، وژل کېږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناکه وي، خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل شوه چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسي ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ماته د چاودنې د مهال د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
سلسله د مرمۍ کوتۍ وو، کوتۍ کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم یې وچ غوند شوي وو، سر په سر لاندې مکمل مواد پرې کړې، غوښتل یې دغه ولي صاحب په لاس کې ورکړي، دغه د ایرانیانو په حساب دغه تحفه دی بار، هغه ولي صاحب پېژندلو نه، دغه ګرځول غټه بل وړکی والک ورسره والک وړکی والک چې فکر کوم چې ګیر شي، هغه به همدلته وي، هغه ځان ته نه وبسلو.
که څه هم زیرګل مقبل وایي ځان مرګو بریدګرو ځانونو ته چاودنه ورکړې ده، خو غبرګې چاودنې چې په ښکاره د هلمند والي هدف وو، په هغه غرفو کې د ځای په ځای سوو ماینونو له امله رامنځته شوي دي چې ویل کېږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سوي ول. والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه چې څنګه چاودېدونکي توکي تر دې ځای را ورسېدل، د دوی فني هیئت په پلټنو پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزه عزیزي د ولسی جرګې د وروستیو پایلو او د ولسمشیزو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه له نوموړي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسی جرګې د ورسېو پایلو اعلان ولې تر اوسه ځنډې ته لري.
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دا تکمیل شوي دي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولېږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخابات لپاره څومره چمتووالی لري او دا نیټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبرۍ په کار باندې پایل وکړه، درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، نه مهال وېش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و، چې په نوي قانون کې د ایم ڈی آر موضوع وه، همدارنګه د بی وی آر موضوع وه، بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل وو چې دې ته ډیر کار پکار ده، چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته کچیر مونږه د امریکو طبعا هغه تخنیکی سیړنه پکار ده. نو بل اخره موږ دا نیټه د نوښتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نیټې ځنډیدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هیڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کو چې ان شاء الله په ډیر ډیر ژر منګه دی ولس مشر ټاکونه د پر محل وش اعلان
اب خانه رهبر رسنیو سره خبر کې ډیر کله دا ټینګار کوي چې شمن دی او کار بکوي او د قانون خلاف هیڅ کار بنه کوي خو دغه د کار پایلې هرڅه د افغانستان ټول خلکو لید لوس اکثر خلک خپل افغان حکومت هم ناراض دی دغه لکارنه تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره مجمنه ورکوي او سره مجمنه کوي چې تاسو په کار کوي او راتلونکي انتخابات هم سمه توګه تر سره شي
زه تاسو ته دا وعده درکوم کوم یو ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرخه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوع فشار او هیڅ نوع مسالې ته شخصا زه په خپله نه تسلیمیږم
ډیره زیاته مننه
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ سره مو د فیروزی عزیزی مرکه اوریده قدر من اوریدونکو سره لدی چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو خارونو کې پلورل کیږي د راپور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې چې د یو سیم کارت پلورونکو په غک سره پیل کی
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام د دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نغواړي نوم واخستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوی دی د دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره په کار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي درویشت کلن حبیب الرحمن یو دغه سیم کارتونو لپیریدونکو ده
اقتصادي تمام شي برام
چن تمام
20 روپے دانه 20 روپے نمایندګی 100 روپے وته
خو متل دی چې وای ارزانه به لته نه دی او قیمته به حکمته دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاغون مندل هم امنیتي ورګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدی شي ان دا چې د کورنوي چارو وزارت وای داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه غوښل شوی دي د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرحمن لدی عمل داسې شکایت لري
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره جرم هر چی در این صورت میگیره باید دولت در یک اقدام جدی کنند
در دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیگی د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل
روز دم تلفنم دم خانه د چاج بود خو آمدم که یک شماره زنگ آمد ایر اوکی کردم گفتم تو کی هستی هیچ هم تو معرفی نکرد گفتم اینمی تو دروغ هرچی که در دانش آمد گفته رست نه اینمی سیم کارت های بازاری را روپگی فروخته میشد خو ایر خواه کس میتونه بخره
چند وقتیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وای دغه ستونزه سو واره له مسؤل چارواکو سره شریکه کړی او هیله یې کړې چې دغه سیم کارتونه د خرڅولو مخه دی ونیول شي
بارها ما د پارلمان صدا بلند کردیم مسؤولین مخابرات خواستیم همگی به سوالات دعوت کردیم باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارتی راجستر نشده اصلا
دا افغانستان باید نباشه دیگه حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي خو بریالي نشو د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وای په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي
دغه رقم چې دا ترجمه عمل وزه شوی ده موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کو او د خلکو ته چې کوم ازار راځي د سیم کارتو له خوا پیدا کیږي دغه مخنیوي وشي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغه ستونزې سره مخ ده د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی رادیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي
با صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیستیم کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه نارجستر شوي سیم کارتونه پلوري، له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي.
نن یکشنبه د نری رنځ زیات توبرکلوز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. صالح محمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې لامل کیږي.
په دې وروستیو کې په ټول نړۍ کې د نری رنځ په وړاندې مبارزه ډیره پیاوړې ده او تر ډیره حده پورې د دغې ناروغۍ په تداوي کې او د دې په لمنځه وړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار ده هغسې تغیرات نه دي راغلي، هغسې بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسیږي چې تر ډیره حده پورې دولت سیاتمي وزارت د دغې ناروغۍ په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغسې ځانګړې برنامه نه لري تر څو دوی ته د دې ناروغۍ په وړاندې بشپړ عامه پوهاوی وړاندې شي. ښه خبره به دا چمو د عامه روغتیا وزارت دوی لپاره یو ځانګړی او ډیر ښه موثره لکه د نوري نړۍ کندې یو برنامه د افغانستان د وګړو د شرایطو او صحي خدمات په کتو سره د سی یو برنامه وړاندې کی.
ډاکټر صاحب، خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي اخته دي؟
دا ناروغي او ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغي لړل څخه وس هم ده. د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر په سږو باندې ده. د سږو اړو انداراز او علائم رامنځته کوي، لکه د بیلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضرر لوالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود وسیږي، یا ځینې وخت له دې سره وینه وي. همدارنګ ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې له خوا ډېره شدیده خوله کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علائم په ځانګړي ډول ټوخی ځو وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلي وخت لپاره. کله چې وغځيږي دا راز او علائم په دې وخت کې دی باید له خپل مالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک سره کلینیک ته لاړ شي، حالت مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پریږدي، دغه کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هر ناروغي چې د لپاره کوم تدابیر اخیستل کیږي کنه مې کې کته سي یو ډول بد پایلې لري. تا ډیر کله داسې کیږي چې کوم درمل شروع سي کاغه نیمه کې کته سي د بیا ځل شروع کېدل لپاره وړاندې په وجود کې یو ډول مقاومت اختیاریږي.
د نری رنځ د ناروغي په اړه له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره د صالح محمد صالح مرکه مو اوریدله.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بهرنی موضوعات، په نیوزیلند کې نن پر دوو جمعتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغو مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشران ګډون کوي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
پر جمعتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د الور جمعت نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یوه لوی پارک هیګلي کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کاناډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی ترسره کیږي او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. دغه مراسم په سیمه ایز وخت ماښام پیل شوي دي. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران ګډون وکړي. پر ال نور جمعه د مارچ په 15مه د ډلیزې وژنې په پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. اته تنه نور د ښار په یوه بل جمعات په ډزو کې وژل شوي. په دواړو جمعتونو په حملو کې له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو د نیوزیلندیانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې موږ ټول سره په ګډه د دغه تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړو. میرمن آردرن وویل له دغې حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بې ساري وه، په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د دې لپاره یو فرصت دی چې وښیي نیوزیلند یوه متنوع ټولنه ده، زغم لري او موږ به دغه ارزښتونه وساتو. د کرایست چرچ ښاروالي لین ډایلزل وویل چې دغه مراسم په سیمه ایزه، ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې زیاته کړه کرکه به موږ سره جلا نه کړي او مینه او خواخوږي به مو سره یو ځای کړي.
او نن یکشنبه یوه ډله سیاستوال چې د اسرائیلو پلوي دي په واشنگټن کې خپل کنفرانس پیلوي. په دې اړه هم صالح محمد صالح.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو عمده ډله چې د اسرائیل لپاره لابي کوي د یکشنبه په ورځ خپل درې ورځنی کانفرنس پیلوي. د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په کلنی کانفرنس کې به د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په ګډون د امریکا د دواړو ګوندونو مشران برخه واخلي. پینس د جمهوریت غوښتونکو د ګوند غړی دی او بله برخهواله به د ډیموکرات ګوند غړی نانسی پلوسی وي چې په کانګرس کې د استازو د جرګې مشره هم ده. د سږکال کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې د اسرائیل په وړاندې په امریکا کې د همکاري روحیه پیاوړې سوې ده. خود ډیموکرات ګوند کړي اړخو په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د قیوم ملاتړ په اړه شکایت کړی دی. د موف آن په نوم سیاسي ډلې چې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هڅه کوي د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د یوه تغییر په ډول دي د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د کیدونکي کانفرنس وروستۍ ورځ ته به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وینا وکړي. دا کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې په پام کې ده په اسرائیل کې یو اونۍ وروسته کلیدي انتخابات وسی. نتنیاهو واشنگټن ته تر روانې دو مخکې وویل، زه به د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمیت پیژندنې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه وکړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی وو، د دې وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د جولان لوړې رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. خو د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک تیره جمعه خبرلنو ته وویل چې اروپایي ټولنه د جولان پر لوړو د اسرائیل واک په رسمیت نه پیژني.
او سم د لوبو لنړۍ څو خبرونه فیروزه عزیزی، خو لاغي مخکې د مهمو خبرونو سرټکی لا احمد تکل واوري.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي عبید الله بارکزي جنازه نن د دولتي چارواکو او سیاستوالو په ګډون په خاصو مراسمو کې د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي او د جګړې ښکیل اړخونه باید د هغو مسؤلیت ته پام وکړي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکي دی مظاهره وکړه. معترضان وایي ځانګړو ځواکونو تیره شپه وروسته له دې چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپلسري وسلوال په نیولو کې پاتې راغلل یو کس له ځان سره بوته. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان چې په فوجي مشهور و په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وژلی دی. تمه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پاوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال سره د هیواد ته چاودیدونکو وسیلې غزار کړي او د ناروی سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو لړلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلې دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروی په لویدیځو سواحلو کې د بدی حواله وجه خراب شو.
ټاکل شوې نن د آسیایي لوبو په دوام د افغانستان د فوټبال درویشت کلنه ملي لوبډله د امان ملي لوبډلې سره سیالي وکړي. د دغه فدراسیون سرپرست یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. د ښاغلي کارګر په خبره له دې وړاندې د هیواد د فوټبال درویشت کلنې ملي لوبډلې له خطر سره لوبه 2-0 بایللې وه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخه ټاکل شوې د دغه سیالۍ بل لوبه د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 6 نیټه له نیپال سره ترسره شي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ کې د شپېتو کلبونو لیګ ترمنځ په کابل کې سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې به د لسو ولایتونو او شپېته کلبونو نه یوازې ځوانان ګډون وکړي. ښاغلی یورش وایي د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو او د هیواد په کچه د وشو د ورزش پیاوړتیا ده. د وشو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په راتلونکي کال کې به د لیګ سیالۍ په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. او په نړیوالو سپورتي خبرونو کې اوري چې د روسیې او قزاقستان ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره کیږي.
دغه لوبه د اروپا لومړنۍ سیالۍ په دوام کې پر سیمیز وخت د ماخام پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د دغه سیالۍ په دوام کې تیر ورځ د انګلستان د فوټبال ملي ټیم 15-0 پر وړاندې د چک جمهوریت ماتې ورکړه.
قدر منو اوریدونکو، لدې سره مو اجمل تورمان په خان محمد سین سپاری د انصاف لټکه پروګرام واوري او تر هغه وروسته ورکشوي اسیسان.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې ګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې سرخوونکی ډاکټر عبدالرحمن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه لیسه کې د خوونکو او درسي ټولګیو لستونز سره مخ دي. دغه ستونزه مو د پوهنې لمارستیال وزیر ښاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر عبدالرحمن او ورپسې به د ښاغلي شینواری خبرې واورئ.
د انصاف پلټکی
خو استاد زبه پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې زما د بیل بیل پښتنه خو رور نوم دې سده او د کومه ځای دې ټلیفون کړي.
محترم زما نوم ډاکټر عبدالرحمن د پکتیکا ولایت د جانخیل دی ولسوالۍ د مرکزی لیسې کې د ابتدایي سر معلم یم.
مشکل سو
د موږ دغه ستونزه ده سموږ په د مرکزی لیسې کې ټول نه درس کا تشکیل را کړی دی استادانو
امره او رما ټول تشکیل څومره دی چې تاسو ته نه درس در کړی؟
ټول تشکیل نه درس را کړی نه پیغام خو په نورو لیسې کې سپېته کسان هم یا هم د موږ تشکیل نه درس کا د په نه درس کا کې مو درې سر مرمان دي سپاغ ملازمان دي او یو معمر دی لیسې ده یو تابلدار ده یولس نفره چې له نه دېرس سره چې وخېږي یویس نفره پاته کېږي که نولس نفره پاته کېږي ښوونکي اووه نفره شپږ نفره ملازمان لرو د مکتب خدمت کې صفاکاران.
تا ویل چې د نه دېرشو نه صفاکاران او اداري کارکوونکي چې داتې منفي کې نو څو پاتې کېږي د درس دپاره؟
نولس کسان پاته کېږي.
د نولس کفایت نه کوي؟
نولس کفایت نه کوي. موږ د شاګردانو تعداد
شپاړه سوه اتیا په څو سنفونو کې؟
اول سنف پسې درته وایم، اول سنف څلور شعبې لرو، دومانم په دغه شکل باندې، درېمانم په دغه شکل باندې، څلورمانم درېمانم دوه شعبې دي، اومانم دوه شعبې دي په الف او په با باندې، او اونم هم دوه شعبې ده، لسم یولسم دولسم هم یوه یوه شعبه ده.
نو دغه سنفونه چې ډیر دی او معلمین کم دي ستا په نظر، نو دغه چارې څنګه په مخ وړئ؟
چارې موږ په ډېر کم باندې په مخ وړو چې یارې دا مکتب دوه ټیمه کړې ده، له اوله تر شپږمه نه سهار له مخې تدریس کوو او له اومه تر دولسمه یې بعد له وخته ماسپین تدریس کوو.
دغه معلمین چې د سهار له خوا نه تدریس کوي، آیا دوی د ماسپښین له خوا نه هم تدریس کوي؟
ماسکین له مخه بیا یا د اکوزامي په حساب باندې ځینې استادان هغه راسره کي، هغه اکوزامي چې شپږ میاشتې هغه سې ورکړې، شپږ میاشتې کله د دریو میاشتو معاش پیدا کړي په اکوزلامه کې، کله د شپږو میاشتو پیدا کړي د ځینو استادانو اوس هم د دریو میاشتو معاش له مخ سره په ریاست کې نه ده اجرا سوی.
تا وویل چې زده کوونکي ډېر دي که نه او ښوونکي کم دي، نو په یو صنف کې څو څو کسان کینولي دي؟
داسې صنفونه لرو چې په نن صنف کې مو یو سلس نفره مخ کینولي دي او پنځه اویا من کینولي دي.
نو اصلي سټانډرډ څو دی چې باید څو شاګردان کینی په یو صنف کې؟
اصلي سټانډرډ له اوله تر درېیمه پورې د مخ ته د پنځوس کسان په تشکیل کې دي. معرف په لایق راکړ شوي دي چې کوم وخت پیدا د پنځوس پرسو باید بیا په دوه شعبې وویشل شي، او له سلرم نه بیا تر دولت باید تر دیر تو کسانو پورې اضافه په شعبه کې.
نو دا استادان چې کم دی او زده کوونکي ډیر دي څومره مشکل پیدا کړي؟
دومره مشکل پیدا کړی د خېز زموږ له خپله تدریسي بهیر څخه نه یو راځي، ځکه شاګردان په یو سیمپ کې ډیر وي. استاد که ورم سه اخز نسی کلا، یعنی سلو نپر و تسه ارس مره استاد اخز فکر نکم سه شاگرد اخز وکی.
دقا ستون زتا سه والی سره مطرح کردی یا ده پوهنه لرئیس سره مطرح کردی؟
پوار وار باندې مطرح کردی، پخپلا مغل امیر سره دیدانخیل دیولس والی لومونی امیر سره مطرح کردی، لرئیس سرمه مره تگا ما د پکتکا ته ستل پرته سوې موږ رسنه دغه مر نه لروسي د دې تاسو د ستونزې ته د الله را پیدا کو او د پاکو
خاصه ستونزې به ورسو د پوهنې د وزارت د مقامات او غوښته به ورسو.
مننه او استاد یو خبره کوم به نه غواړم چې دغه تر څنګه د تعمیر دو بلاک ته لرو شاگردان ډیر دی، عین د ډیر موږ مجبوریت لرو د آباد له وخت چې موږ درسونه دي په دغه دې چې موږ ځای دغومره نسته په عین تیم باندې ټول نسو جذبولی، تر څنګ د تعمیر مشکل هم شته.
ښه، ما درته وویل چې دا به د پوهنې له وزیر یا کوم معین سره شریکه کړو چې دغه مشکل ته د حل یو لاره پیدا کړي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړه. جناب شینواری، د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزي لیسې نه د عبدالرحمن په نامه یو ښوونکی آزادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیسې کې له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي. د دې ستونزې حل ته کوم تدابیر چې تاسې لرئ مهرباني وکړئ په حق لیسه ووایئ.
د کتاب کم وو اوس لسنین ملو مکتبونه چاپ شو انشاءالله د زر به توزیع شروع او اوه د شنل نورم قرارداد یې شروع شوی چې دا قرارداد یې انشاءالله نه کال ولري ستونزه اولین ځل لپاره اساسي طور حل شو او دویم د مکتبونو ستونزه خو تاسو ته څو څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلالنار مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې چې د دوه زره لپاره پیسې پیدا شوي دي، کار یې عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله اوس د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي. او د معلم ستونزه روسلانه ده هر شوی متاسفانه تیرو کلونو کې 15 کلونو کې یوازې 8000 بستونه موږ سره کړی، 10 کال کې 4 کال موږ 10000 نو بستونه ضرورت لرو. نو په دې کې شرط د دولت د رهبرۍ دا ده چې د پوهنې وزارت د خپل ارقام او معلومات دقیق کړي او سم دي کړي، دا غن وروسته نوې بستونه راځي. نو څه کار زموږ ډیر تمرکز پدې ده چې د خپل ټول کارکونکو ښوونکو مامورینو معلومات تر ارقام دقیق په مشکل معلومات واخلو چې د پنځه چک پوه شو چې هغه شکونه چې د معلمانو په خیلیتوب یا نه موجودیت موجود دي چې هغه رفع شي، ان شاء الله دغه ستونزه به حل شي. خو موقتی حل لپاره موږ به لار لرو چې د حق او زحمه خون کول لري نه د ستونزه حلو. په دې حساب د غدري وړ ستونزه به د تکل کې تر ډیره حد حل شي.
شینواری صاحب، د پوهنې وزارت په اعلامیو کې راغلی چې دا 3009 خونکو یو پیشنهاد جمهور رئیس ته وړاندې کړي، ایا دا کمپیوټر هم دومره دی او د دې استخدام به کله شروع شي؟
همدا خبره وه، هغه صرف لږ دې ته ماتل چې دغه د ارقام او کروال دقیق شي. به رئیس جمهور مصر وعده کړی ان شاء الله 3000 بستونه منظوري، 3000 نه زموږ ضرورت ډیر دی.
ډیر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ له مرکزی لیسې نه ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی له کلونو کلونو راهیسې د خونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل د دغو ستونزو د هواری لپاره تدابیر نیول شوي، پروګرامونه او پروژې د پلي کېدو په حال کې دي او شته ستونزې به یوه په بلې پسې هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم تاسو د خوش پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونی وخت رسیدلې چې زه تایر وشانه تاسو ته وړاندې کوم. نو درارڅه د مخه د نیو کال مبارک درته وایم، او خدای دې وکړي چې دا کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منسرتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونی په سر کې بیا هم لکه د تل پشان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خبرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو در ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندوز د ولایت د قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکه کې یو ورور د دلې پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور زما غږ اوري ما شمېره د ونی سمات د زنګ وی په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 9 شمېره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمېره ده کدا ورور ما غږ اوري ما ته په دغه شمېره زنګ وی دا ما نشر دې 3 4 واره پر ادو کې نشر کې چې دغه ورور ما غږ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان. سلام کو.
السلام علیکم. دا خبر روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکړي هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی هغه لږ پیدا شوی دی. روزګار ولایت د هراود ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما نوم مصطفی دی. زما دا شمېره ده زنګ راته وښه پلار دی 0 2 0 2 5 1 1 2 5 بله شمېره ده 0 2 0 2 5 1 اول سو درو پندوس هم دې شمیره ته زنګ وخی عزیز مشتره د یو ځای دی دا د خپل ځای بول کپ لارې او کابل کریم ټول وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. از دولت ملچیا د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتل یم. کښنه ځکه چې زما خبرې و د غنوی زده کډو بارو په واکه کې جنگونه و ان زما څخه خپل کور کښنیان او یان ټول قربان ورکړي. هر څوک زما پاک معلومات لري په دغه شمېره د زنګ زما د دې پنځه شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 دغه زما ته د پنځه شمېره هر څوک ما ته په دې شمېره کې زنګ ووهي. خدای په امان. د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله السلام علیکم. زما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه تاسره دا پیغام پریږدم. دا زما یو د خانه زوی د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دی چې ډېر وخت مخکې د کور څخه ورک شوی دی. کې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یل ځوان دی بری فاجعه ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري. زما د ټلیفون شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 1 9 4 یا 0 0 0 3 1 8 0 4 9 یا زموږ د ټلیفون شمېره ده. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه عزیز موږ سره تماس ونیسي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی. د هلمند ولایت د نهر سرای د ولسوالۍ څخه د نهر سرای د درس څخه د پنجاب کلات نږدې څخه ځان درته وهم چې یو هلک 2 کاله عمر لري نوم یې محمد ګل دی. د مخ یو غاښه وتلی دی د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي 0 1
صفر اته یو فینزه نشپر سلور فینزه برش میلا تیپر ون سلور فینزوس ویش ننوی داشت میرد بیا تکاره وما صفر و صفر اته یو فینزه نشپر سلور فینزه بلش میره صفر و سلور فینزوس وسه ویش ننوی هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي او خپل شمېرې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زما لیکونه کړي دا اجرلسم کال دی. اجرلسم کال دی د عراق باندې کې جز خرڅوي د جز سره ورک شو هېڅ نه دمره ترک مالوي ژمې نه دی ژوندي. نه مې نیمه کړه دی. نو په مخه تاب ته ترلاسه تاب ته راتل نه لا جز دی د ورو دا لا کوم دی د بل ورو دا نه کې بلار دی د بل ورو دا زور دی د بل ورو دا منزور دی د بل ورو دا بشیر دی. صفر و صفر یا څلور یا نه یا شپږ یا پنځه پنځه یا اته یا څلور یا صفر و یا صفر یا درې یا شپږ یا نه بیا یو بیا دوه بیا پنځه بیا دوه بیا بلش بیا ده صفر و صفر صفر څلور شپږ شپږ څلور شپږ پنځه صفر و صفر دوه و صفر پنځه دوه
سلام علیکم زه عبید الله ارمنیم د تیم د بلوچستان کوټي خانزي ضلع پښین او خانزي وشهدونکو يم دا مال زه د کراچي څخه غایزم ازادي رادیو ته ډیر په مینه او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هله چې ما دا پیغام باندې نشر کی او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زمزوره کازیز چې د جمعه خان کازی دی د غنی په نامه دی تقریبا د واتو کال څه دی کور نه درکه دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک معلوماتي یا غنی په خپل از ما आवाज اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راو کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورنۍ مر ټول اجازه ډیر په خپي چې تقریبا د واتو کال څه غریب د کور نه درکه دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک معلومات لري یا دې په خپل از ما आवाज اوري پر دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني به نمبر دې زما غا صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنی شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل اوولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم با حسین د بابل ولایت تصادی لفالی و شدون کرم من یو دسمی امرا قاضی مرتوی دا کچا دا پاتوی خلودین و دا کلی دا دا عبدالدین که قاضی دا من پر درست مارا دا زنگ ہوئی دا دیر وقتی دا چی مرک تا پلار موری دیر پا زیر دی سپر اویا فلور یو شپاگ سپر دوا سپر درې په دغه شماره د زنګ ووهي ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورور دی جانا په نامه دی تقریبا پنځه لسپان کال کې د خپل کور سره ورا کړی په باسن بنا کاوی کا بشاد ذکر مسجد د بشول فاری او چې دغه ناجر وخت یې د کور سره ورا کړی هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل سما ځاګه او د تاو چلو د شنه د ماته څنګه وي چې پر و چې پر اته د دې د باورنن اته شپه دا دی اجر کوم چې ما دا هیله ما دا پیغام نشته.
سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت په می تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګۍ مرور ته وایو او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصفده غشمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووسته ونه څلوېښت لس څلور پنځوس لس یو ځل بیا شمېره وایم صفر وسه ونه څلوېښت لس څلور پنځوس لس ما بله شمېره ده صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس بیا یو ځل وایم صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ته ډیر خوشاله یم چې دا سړی را پیدا شو.
بلی السلام علیکم زم لا رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالینا استاد سرپاڑی کیم اول آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وخت ورکړې چې دا شپږ کال کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري زما خشي د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشما سپسیمې کې عبدالستار په نامه دی داسې ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي که هر څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي زموږ د پسیو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0 دا زموږ د پسیو نمبر دی که په خارج کې وي زموږ د پسیو نمبر دی 00 03 2 02 8 15 2 15 15 0 د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0 دا زموږ د پسیو نمبر دی هر څوک د ده په هکله معلومات لري عبدالستار نومېږي دا عبدالعزیز زوی دی زمله رحمت ولی د هلمند نه خبره کوم زما حق شوی دی 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي وسلام ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم زما یو ورور دی ورستی د ګریش روان شوی دی ورستی په افغانستان کښې او د غزې را روان شوی دی پلار دی خان محمد دی نیکه نوم یې حکیم نوم یې زیږېده نوم معصم دی علاقه کښې نادرک دی هېڅ چا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کندار ورته مې اړیکه نیولې ده زما پیغام دا دی زما یو کا دی امام جلیل نومې د پلار نوم محمد غوثی د ورور نوم یې ور بریالي دی د بل د محمد الله دی دولس کاله کېږي چې موږ څخه نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغو شمېرو چې موږ ته زنګ وهي 0 8 3 8 2 1 0 3 بله شمېره 0 3 5 3
سلامونه نیک هیلې احترامات او پښتنه مینه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ د پیغام په لیکه اعتلا تنګیواله وردګو ډسې د باد ورسرئ د تنګي د ښکلې درې څخه دا هم پیغام ته ورسوم پیغام مې دا دی چې زموږ په ځینو کښې یو هېوادوال مدی چې د سلطان عزیز په نامه باندې و دغه درې څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر یوه دوست دی که چېرته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکه ونیسي دا ټلیفون شمېره ده 0 02 8 6 8 1 8 شمېرې تکرار 0 02 8 6 8 1 8 خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او دوی دې خپله جایزه ترلاسه کړي نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیام نشر کړي تر بیا راتلو پورې ښې چرې السلام علیکم
بله السلام علیکم زه عبدالقیوم حجی فرید د فراه د ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنه ستاسو سره په لاین کې یم وروره زما یو ورور دی په نامه د مکی الله تقریبا 18 کاله عمر دی او د دوې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور چې زه بابابلبل معلومات لري یا چېرې زموږ اواز اورې کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ را ووي 6,00,000 پاکستاني کالدارې جایزه لري خو زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 8 8 د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم 0 00 00 8 8 هر مسلمان ورور چې زه تاسو ته معلومات راکړي وروره 6,00,000 پاکستاني کلدارې جایزه لري
وعلیکم السلام علیکم ورور زبر کښاور څه حال ما ورور یو د استاد دې محبت نمیږي د دوه کاله ورک ته په غندار کې په مالی پولیسو کې او کچا ته پته نه وي په دغه شمېره دې زنګ را ووهي چې ورور 99 24 9 0 3 بله شمېره داسې کړو 0 00 06 08 03 دا شمېره ده بس که چا ته پته یې پسې زنګ را ووهي
شیرینی دبل د خدای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورک دی د تلوی شکال کیږي د نیک محمد زوی د نعمت میږي په خپل کې بند بند کیږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چاته پاتې په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي که پر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کیږي. السلام علیکم.
قدرمنو اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول. نقطه دې وکړي چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي، موږ به حتما د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه روغتیا او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارسته کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ